درنو اوریدونکو که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د اوسنی راډیو د دې سات په خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو خو لومړی موزه عصمت ساروان د دې سات خبرونو ته رابولم. د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ له طالبانو د دوو نیول شویو خبریالانو مهدي انصاري او حکمت آریان د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې ډیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل ژغ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سرې نیونې ودروي. د خبریالانو ملي اتحاد د پرونی اعلامیې له مخې مهدي انصاري د میزان په 14مه د کابل په دشتي برچی سیمه کې ونیول شو. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی استخباراتو ورته ویلي چې مهدي انصاري نه دی نیولی، خو مهدي ته نږدې سرچینې وایي هغه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. له بلې خوا په غزنی کې د خوشحال خصوصي راډیو مسؤول حکمت آریان د تلی یا میزان په 8مه په خپل دفتر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او په یوه میاشت باندې محکوم شو. د خبریالانو ملي اتحاد وایي پر آریان تور لګول شوی چې په خپل خصوصي راډیو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو په باب راپور خپراوه. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قانون له نافذېدو وروسته په افغانستان کې د نړیوالو او کورنیو ناحکومتي مرستندویو موسسو پر فعالیتونو څارنه ډېره شوې ده. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پر خپل اف په خپل ریلیف پانه کې ویلي که څه هم تر اوسه پورې د طالبانو د څار د زیاتېدو له کبله د دوی پروګرامونه او فعالیتونه اغېزمن شوي نه دي، خو دوی د وضعیت ارزونه پیل کړې او د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به له واکمنو طالبانو سره تماس ته دوام ورکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د روان 2024 کال د جولای په 1 د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون توشیح کړ او د اګست له 1 څخه یې نافذ کړ. دا قانون چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا پلی کیږي، په کې د سرغړونکو لپاره له شفایي خبرداریو څخه نیولې تر زندانی کېدو پورې سزاګانې ټاکل شوې دي. په پاکستان کې د پولیو شپږ نورې پیښې ثبت شوې. پاکستاني رسنیو نن وویل چې دوی پیښې په سند، یوه په خیبر پښتونخوا او درې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. دا ټولې پیښې په تیرو 24 ساعتونو کې ثبت شوې دي. له دې شپږ پیښو سره د سږ کال په 10 میاشتو کې په پاکستان کې د پولیو پیښو شمېر 9 ته ورسېد. په یادو پیښو کې 6 په بلوچستان، 12 په سند، 15 په خیبر پښتونخوا، یوه په پنجاب او یوه په اسلام آباد پورې تړاو لري. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د پوز پر یو پوسټر د دولت د وسلوالو مخالفانو په برید کې لشت لژه لاس پوزیان ټپیان شوې دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دا برید د خیبر پښتونخوا ایالت د ټانکول سوالی په جندوله سیمه کې شوی دی. امنیتي چارواکو ویلي چې د برید په نتیجه کې د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو د یو قومندان په ګډون 4 وسلوال هم وژل شوي دي. راپورونه وایي چې حمله کوونکو له پوستې څخه وسلې او مهمات له ځان سره وړي دي. د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکي وایي پرون شنبه د اسرائیل هوایي ځواک په شمالي غزه کې د بیت لاهیا په ښار کې یوه څو پولیسو ودانۍ په نښه کړه چې لشت لژه 3 اویا کسان پکې وژل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا تروریستي ډله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د اسرائیل پوځ وویل چې د دې برید په اړه د مرژوبلو راپورونه څېړي او زیاته کړې ده. لومړنۍ څېړنې ښیي چې د مرژوبلو په شمېر کې مبالغه شوې او له ترلاسه شویو معلوماتو سره سمون نه خوري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پر جګړې د اسرائیل حماس او حزب الله ټینګار د دې هیله کمه کړې چې د یحیا سنوار وژل به په غزه او لبنان کې اوربند ته لاره هواره کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغان عبدالیانو په نوم الف لوبډله یې نن یکشنبه د آسیای مرجنګ جام په سیالیو کې دویمه لوبه د بنګلادیش له الف لوبډلې سره کوي. د بورډ په خبر کې راغلی دی چې سیالی به د کابل په وخت ماښام په 6 بجې پیل شي. افغان لوبډله چې په ای ګروپ کې ده لومړی لوبه له سریلانکا څخه ګټلې او وروستۍ ګروپي سیالي به د اکتوبر 24مه نیټه له هانګ کانګ سره وي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د کډوالو د امتیازونو د کمیدو په اړه د جرمنی په نوي قانون خبرې کوو. د جرمنی پارلمان د جمعې په ورځ په خپل هیواد کې د کډوالو د امتیازونو د کمیدو لایحه تصویب کړه. پارلمان د هغو کډوالو امتیازات قطع کړل چې مخکې په نورو اروپایي هیوادونو کې ثبت شوي او اوس له جرمنی څخه د ایستلو په فهرست کې دي. د نوي قانون له مخې هغه کډوال هم په جرمنی کې د سیاسي پناه حق له لاسه ورکوي چې په موقت ډول خپلو اصلي هیوادونو ته ستنی شي. د نوي قانون تصویب ټول هغه پخواني قوانین باطلوي چې نږدې لس کاله مخکې د انګیلا مرکل د صدر اعظمۍ په مهال نافذ شوي وو. داسې مهال چې د کډوالو مخالف توندلاري شي اړخي ګوند AFD په انتخاباتو کې ډېری چوکۍ ګټلې، د صدر اعظم اولاف شولز حکومت د هغو کډوالو لپاره محدودیتونه زیات کړي چې تازه جرمني ته رسي شي. د نویو قوانینو لایحه د روان کال په اګست میاشت کې د جرمني په لویدیز سولنګن ښار کې په یو فیستیوال کې د یو کډوال له لوري د چاړې له بریده وروسته پارلمان ته وړاندې شو. په دې برید کې یو تن شپږویشت کلن سوري کډوال چې ویل کېږي له داعش ډلې سره یې اړیکې لرلې تورن بلل شوی دی. نوی قانون هغه کډوال هم د سیاسي پناه له حق څخه محروموي چې له یهودانو سره د زیدیت او نورو جرمونو له کبله محکوم شوي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر وکیلانو ته وویل چې دا نوی قانون د ګواښونو په وړاندې د دې هیواد کورنۍ امنیت پیاوړی کوي. جرمني د بهرنیو کډوالو په قوانینو کې داسې مهال نور سختوالی راوړي چې د افغان کډوالو پر مخ ټولې لارې بندې دي. په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان ولسوالۍ کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیسو په ډزو ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې دې کسانو ایران ته له غیر قانوني لارو د تلو هڅه کوله. په اروپا کې بیا پر کډوالو ډزې نه دي شوي، خو د قانوني محدودیتونو له لارې پر دوی د ژوند کړۍ ورس په ورس تنګي شي. جرمني په یوه اقدام کې 28 افغانان چې د دغه هیواد د چارواکو په وینا په جرمونو ککړ وو او محکوم شوي وو افغانستان ته واستول. څو نورو اروپایي هیوادونو هم د ورته اقدام اراده څرګنده کړې ده. پروانه خبرونه کې په اروپا په ځانګړي ډول په جرمني کې چې ډېر شمېر افغان کډوالو ته غیش پرانیستې ده، د افغان کډوالو پر ستونزو او د ژوند پر شرایطو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د انجینیر متیولا روفی چې مدني فعال او لیکوال دی، همداراز په جرمني کې میشت افغان فرهنګي ابراهیم سپیڅلی، او وروسته به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په فرانسه کې میشت افغان فعال اسماعیل آشنا هم را سره ملګری شي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې هرکلی وایو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو سره خپلې پوښتنې شریکې کړئ او یا خپل نظرونه. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی انجینیر صاحب روفی، د کډوالو په اړه د جرمني نوی قانون له کډوالو کوم امتیازونه اخلي؟
السلام علیکم. ډیر قدرمن ساروان صاحب، تاسو قدرمن ته او تاسو د لارې ګرانو هیوادوالو او کړېدلو هیوادوالو او همدارنګا د پروګرام درون میلما سپیشلی صاحب ته خپلې نیکې هیلې او پرزوینې وړاندې کوم. کور مو ودان او مننه کوم تاسو ستاسو د پښتنې په اړه به دغه عمر وایم. زه په خپل تقریبا دغه لڅ کم دی شوکالو دلته په آلمان کې نشتم، او لکه څنګه چې تاسو دغه خبره څرګنده کړه واضح موکړه، د آلمان د زولنګن په خار کې چې تقریبا زمنګ د خار سره په 100 کیلومتري کې پروت دی، دومره واټن نه لري. دغه پیخه چې رامنځته شوه دا بالکل یو بوګنوون کې پیخه وه، او دغه نو وروسته د آلمان هیواد او د آلمان فدرالي جمهوریت دغه پریکړه وکړه او دغه هرڅه پارلمان ته وړاندې کړل. د امتیاز په اړه تر اوسه پورې لا په امتیاز کې داسې خاص یا په ځانګړي توګه کوم بدلونونه نه دي راغلي، لا خبره زړه په زړه ده، خو زدو نقص خبرې شته دی او رنګارنګ او هر ښار چې دی دلته ما ته چون له تجربې له مخې دغه دېرش کلونه چې موږ دلته ژوند کوو ښارونه هم خپل منځ کې سره تفاوت او توپیر لري. خو په دې اواخرو کې خصوصا په افغانستان کې که موږ راشو یوازې د افغانستان په ستونزو او د افغان مهاجرینو په ستونزو وغږیږو، نو د هغه وخت نه چې د جمهوریت سقوط شوی دی او راوروسته چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي، د افغانانو تر اوسه پورې دغه حالات یو څه د مهاجرو خو او د مهاجرو لړۍ ډېره په سرعت هم روانه وه، او په دغه درې کلونو کې بالکل ډېر مهاجر راغله، خصوصا ځوانان لویه طبقه دلته راغله چې په دغه کې بېله شکه د مغزونو فرار هم وو، زمونږ حتی کادرونه وو دغه ټول راغله. نو دلته المان دوی ته تر اوسه پورې تقریبا د څو میاشتو مخکې پورې دوی ته یو څه په ښه سترګه کتل، او د دوی دپاره په المان کې دغه د قانون په اړه ستاسو د معلوماتو په خاطر درې خبرې دي، خصوصا چې دوی په دې اخره کې دغه پاس کړي دي. یو د مهاجر پناهندگی یعنی سیاسی قبولی. اوله ما دا سیاسی قبولی وه چې چا به اخسته، خدا و ډیر په ندرت او دا کم په ډیرو کمو مواردو کې به سیاسی قبولی ورکوله، او خصوصا په ځانګړي توګه دغه د شل کالو نه را په دې خوا. دویم چې و دغه سیاسي قبولي دغه اوله د دوی دغه ماده چې و د دوی هغه امتیازی هم زیاتو، دوهم چې و دوی ورته سبسیدی شوت وای، هغه په دې معنی چې یعنی اجتماعي پناه، که موږ مستقیم ترجمه کو اجتماعي پناه یعنی د یو خواخوږۍ په اساس، د یو مشکل او ستونزو په اساس. او دریم چې و دریمه برخه د دوی هغه ته وای افشی بونګ شوت، په دې معنی یعنی د نه خروج ماده. نو خصوصا د جمهوریت د سقوط نه را په دې خوا اکثرو 90% افغانانو یا 80% افغانانو ته که د اسرائیل مخې ووایو، دوی ته به دغه د افشی بونګ شوت یعنی دریمه دا دریمه کومه ماده چې ما تاسو ته وویله دا به ورکوله، چې یعنی د نه خروج د ټولو لپاره وه. خو په دې اواخر څو میاشتو کې خصوصا کله چې په باین کې هغه یوه موضوع وشوه، په یو افغان هلته په یو چا باندې حمله وکړه او یو پولیس هم پکې خپل ژوند له لاسه ورکړه، دغه وخت نه وروسته بیخي اړخي ډېر مخې ته لاړ، او هغوی په هغه ټول ټاکنو کې هم ډېرې رایې وګټلې، البته محلي ټول ټاکنو کې. نو المان ورو ورو دغه ته لاړ چې په دې به فکر وکړي. اوس فعلا د افغانانو لپاره زه خصوصا دلته بیا د ژباړې د ترجمې په برخه کې هم د دوی سره همیشه ورځم، او دغه زیر سن یا د 13 کلونو عمرونه چې کم دي، دغه ما اولمه ورځ هم یوه د هغوی سره ژباړه درلودله. دوی واقعا اوس په دغه برخه کې په خپله حالات یې سخت کړی دی، او حتی کسانو موږ ته وویلی چې داسې بس نوي قوانین پاس کیږي چې دغه د نه خروج ماده چې ده دا به هم د منځه وړي. تر اوسه وه
پس روفی صاحب تاسو ښه توضیح کړل دا موضوع. مخکې تر دې چې ښاغلی سپیشلی ته ورشم، له تاسو څخه یو بل پوښتنه هم لرم. هغه دا ده چې دغه نوي شرایط دا د ټولو کډوالو لپاره دي که د ځینو کډوالو لپاره دي؟ ځکه چې جرمني د نورو اوریدونکو لپاره هم باید ووایي چې جرمني د ډېر شمېر سوري کډوالو او همداراز اوکراینی کډوالو کوربم دی، افغانان به شاید تر دواړو کم وي. نو دا نوي شرایط د سختګیری دا د ټولو کډوالو لپاره دي که د ځینو لپاره دي؟
او بله شکه قدرمن څاروان صاحب، دا بله شکه تقریبا قانون چې دی د ټولو لپاره په مجموع کې یو ډول دی، خو دوی بیا د هیوادونو به یو څه البته توپیر بدی. لکه څنګه چې تاسو معلومات شته دوی ته د اخراج موجود، چون دوی په افغانستان سره نه په رسمیت پیژندلې اوسنۍ واکمنۍ او نه د هغوی سره کوم سیاسي یا ډیپلوماتیک تعامل درلوده، نو دوی مجبور وو چې بالاخره د قطر د لارې چې تیر وال، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، 23 افغانان دوی له دې نه وویستل، اخراج کړل، البته د قطر د لارې. او دوی نوې خبرې اوس د ازبکستان سره هم کړي دي، دا خبرې د المان حکومت کړي دي، او حتی شولتس دغه د المان صدر اعظم په دې باب هم څرګندونې وکړلې. نو تقریبا په مجموع کې د ټولو دپاره دي، خو هر هیواد به جلا ځان ته، البته دوی پکې یو څه نرمښت او انعطاف لري. لکه ما چې تاسو ویلې چې دغه دویمه ماده چې ده، البته دغه د سبسیدي شوت یا د اجتماعي پناه افریقایی هوادونو د پاره دوی په دغه کې یو څه نرمخ لري په دې معنی چې په داد اکثر خلکو د پاره د خواخوږی له مخې چې په افریقا کې ولګه ده تنده ده خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي نور مشکلات لري نو دوی دغه اجتماعي پناه ورکوي دغه شته د سوریې په برخه کې اوس پرون ما په خپل دلته یو خبر د المانی ولوسته چې دوی د یو شپږ کسانو چې د المان امنیتي کسانو یا پولیسو نیولي وو ولچک کړي وو بی ویلي ووایي دغه زموږ حال دی هم پناه ورکوو هم دلته زموږ میلمانه دي او هم راته دلته جنایي جرمونه کوي یا چاقو یا تمانچا یا د هرې بلې وسیلې نه چې نو دوی ویلی چې دا سره یو بل سره سمون نه خوري په دې اړه باید دولت ډېر فکر وکړي قوانین وضع کړي نو په مجموع کې ستاسې د پوښتنې په ځواب کې دا څاروان صاحب ویلی شم چې دا په مجموع کې تقریبا د ټولو دپاره دي خو د افغانانو دپاره خصوصا دوی دپاره دغه قوانین اوس ډېر سخت کړي دي او ما هم په دې اواخر تقریبا دا یو میاشت کې زه دا احساسوم هغه روحیه چې د افغانانو اړوند د نن نه درې میاشتې څلور میاشتې یا یو کال مخکې وې مخکې وه هغه نشته او برعکس یوه خبره د میرمنو په اړه یا د خویندو په اړه د هغوی دپاره دوی یو قانون پاس کړی دی چې کفایت کوي دا به کافي وي چې یوه افغانه میرمن ځان ثابت کړي چې افغانه ده چې دغه ثبوت کړه د هغوی دپاره برعکس امتیازات هم شته او د هغوی دستي دلته سیاسي قبولي کېږي او د افغانانو میرمنو دپاره دوی اوس امتیازات ډېر قایل دي
بله هغوی جرمونه هم نه کوي البته دا هم ده سلامت اوسئ سپیشل صاحب تاسو ته مرکلی وایم ستاسو په نظر په جرمني کې د افغانانو عمده ستونزې څه دي یو څوک چې یو بل نوي هیواد ته ځي نوی کلچر نوې ژبه هر څه نوي نوي وي طبعا چې ستونزې م لري هغه غټې ستونزې څه دي
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب تاسو د خپلو نرب ښاغلی انجینر صاحب ته او ټولو درنو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او ښې چارې وړاندې کوم خوشحاله یم چې تاسو سره د خپرونه کې ونډه لرم ستاسو پوښتنو په ځواب کې باید ووایم چې پخوا موږ په نکلو کې هغه چې پلانکۍ تر وو غرو تر وو دریابو واوښتئ نو دلته چې موږ راغلي یو د افغانان چې خصوصا نوي کسان چې راغلي یو شام تر وو غرو تر وو دریابو راوښتئ زمر نه پاره دا هیواد نه وي دی جب نه وي دی کلچر نه وي دی مذهب ټول شان سره ګوري پر لپاره نه وي دی ویږي نو کله چې ته چا په ټول څه نه وي نو طبعا هغه د مشکلات څو سره مخامخ وي خپل پته ما غوښمه شمیر افغانان یا مهاجر چې راغلي دي هغه د دې پر ځای خپل ستونزې ته متوجه شي نو په څو ګټل لپاره بس یو خو به خاطر نه سونه اچي او د ټول غټه ستونزه د جیب ستونزه ده ځکه چې به ټولې ته نه وتل کېږي د چا چې ژبه نه ده خپل ته داخل ته د زړه خبره نه سي کولای دا اوس ورته ځغیر په پښتو سره ځغیر د کرام خپل مورنۍ ژبه ده خپل زړه خبره کولای شي نو دلته د ژبې زده کړه ته ټول غټ چیلنج دی دا ژبه د ژبې چې موږ په پاکستان کې نه اورېدلې و نو په مکتب کې اورېدلې و نو په بل ځای اورېدلې و دا څنګه لکه انګلیسي ژبه چې عام ژبه یاد دې سره ولدي نو دا ته ټول یو دا د ژبې زده کړه او بیا د ژبې کورسونه ته د ژبې کورسونه جدي دي چې اول مثلا ځخه له شغله یم چا ته پښتنه وکړي چې تا تاسو څنګه کړی مثلا د لسانس دی تاسو په دغه اشاره تیر سمفونیک چې نه چا تک درسونه دي ښه نه دي دوی ته باید د کورسونو ستوم در کم دي چې باید د صفر څخه وته شروع کړي دا خپل یو غټه ستونزه ده یو سړی مثلا فرق کال درس وایي په یوه سره اخلاص دي اته نومري تورې دي زده یو دا مشکل ده بل د کار پیدا کېدل دغه چې ما وویل چې بس زری نو کار کله پیدا کولای شي ته کورونو مشکل دي ودلته مشکلات ډیر زیات دي ځکه سړی ما وویل چې سړی نوې راغلی وو هیته نوې راځي تاسو اته څه نوي
کار مشکلات ست کار نه پیدا کیږي د کار نه پیدا کیدل هم له ژبې سره ارتباط لري او کاسي کار نشته اسه خو جرمني له نورو هیوادو کارګر واردوي مخکې شاغلي اشاره وکړه چې پاکستان سره قرارداد کړی دی
چې ژبه جنې ده ته بچو کې ولې څو اساس ژبه د کې ته ټولنې ته وړاندې کېږي ادغام یا که ټوټه په ټولنه کې مدغم شي کولای شي کار مزه پیدا کړي او خپل خوش کار پیدا کړي خو زموږ افغانان یو شی لري وزمان په پاکستان کې خبريانو باندې ته خبري اړیو کوم بل کار نه کوم مثلا درس یا مثلا د څو پیسو ته استاد باندې بل تاسو استاد یو کوم کار نه کوم دا یو بل مشکل دی نو د دې استاد یو دانه استاد خپل لري یا ځکه په پونتون کې مثلا کار نه کوم دا کار ولرم نو دلته بیا کارت ته پیدا کیږي سره چرا خبرای نه سکوله د دې خبرای د خبرای د سوي فرق کیږي را د موهیت فرق کیږي چې د شوکات فرق کیږي نو دلته د کار دغه څه د کار بیا د کړی ا کارت ته په پاکستان کاوه دلته نه سکوله ځکه تاسو په کوم نشه باندې دا تباہ باندې ورته کلی مشته کې په کوم خبر جوړ کې تباہ باندې تو رپورت جوړ کې د خلکو سوز راوخه دغه سیا یا د دې د تخنیکی وسایل سره په یدل د کڅنې چالت په پاکستان کې ولته دي په دغه چا دي چې څوک نه ویناسي بي خې ډېر مشکلات لري ډېر زیات مشکلات لري زخه داس مخه سم خمسو یا یو کاذ په قسم کې خلاص نه یم هغه دوره چې سیم په دونه سیټ سیم ځد په خنه پیدا فاز ورته شروع سب د نسل کالج په سره ستګي وکم بیا مې ځا په دې کې یو بل سم ته کړی نو ته د کورسونو هم داسې مشکل دی چې چې تاسو په تلو کې اته د سپیکر کې شته د پونتون پاریګو د کاوالسي او بل چې استادان کله درس تشریح کوي د الماني بیت الماني په الماني دا خپل یو مشکل دی چې په انګلیسي باندې وایي مست په بل ژبه باندې وایي جوړ شوی نو سړی نو کولی چې دا
خپل هغه ژبه چې زده کوي په مغه ژبه به ته توزیع کوي البته دې دې
دا په جوړ باندې په یوه ما د ژبه باندې باندې زده زه په څنګه په تدې په شیوه په پروګرام دا خپل مشکل دی نه
bale bale
دا نه دا یو مشکل نه دی دا چې ما د جاپان سره خبرې کړې چې دا مشکل سره مخامخ شوی ځه ما د دې په باندې زده دی ما ته ما یې مرشه ته تشریح کړې خپل ما پر وځه دا چې په ناس ته څه وایې دا او ای خبره ته معلوم شي نو دا یو غټ ستونزه ده
bale ډیر مننه سپیشاله صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمانلاندې پروګرام اوري په دې پروګرام کې د کډوالو د امتیازونو د کمیدو په اړه د جرمني په نوي قانون او د غرس په مجموع کې په اروپا کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو زموږ مېلمانه دي مدني فعال او لیکوال انجنیر متیولا روفي په جرمني کې مشت افغان فرهنګي ابراهیم سپیشاله او روسه به له فرانسې څخه یو مېلمه ولرو شغل اسماعیل آشنا انجینیر صاحب روفی مخکې تاسو په شرایطو خبري وکړي دغه نوی مقررات مو خبري وکړي آیا دا شرایط د نویو کډوالو لپاره دي یا دا نوی مقررات او کنه د هغو لپاره چې په خواره غلې دي د هغو لپاره هم دي
قدرمن سروان صاحب تل تبای دغه یو یادونه وشي دا شرایط خو چې دوی کوي دا به د نوو د پاره به کیږي چې دوی سختوي او تیر کوم چې دی دوی داسې اوس دغه روحیه دلته داسې اوس جوړه شوې ده تاسو خپل پويږي هغه څوک چې دلته جنایي جرمونه کوي یا دوی د قوانینو سره ځان نه یاري په مجموع کې اوس بيخي روحیه منفي ده او بل په حکومت باندې د ولس نیوکه زیات دي نو دوی فکر کوي ماګه کسانو ته چې قانون ماته قانون شکنه دي هغه د پاره به په دې کې هم بځای نوي او لکه څنګه چې دوی خو د لا د 23 نفر وو وستل د غشانت په نور باندې هم کار روان دي او هغه تم لکه مخکې چې ما یادونه وکړه د ازبکستان سره دوی هم خبري کړې دي البته دوه موضوعات د ازبکستان وی چې او تاسو میا دکړه په خپل صدر اعظم حتی د غیز نه د کډرونو د زنو د بشري منابعو خبره هم کړې و راغلو دي ته د امتیازات ز په خپلې تجربه تاسو سره شریکوم که ساسي اجازه حتی از چې دیش کاله مخکې راغلم ما تقریبا شپږ میاشتې کوو میاشتې وي موږ په خټه ډوډۍ خوړله موږ ته به درې وخته په خټه ډوډۍ راکوله سار ماسپخین یعنی سهار سهارانه غرمانه او ماښامانه او موږ ته به د هفته په هغه وخت کې نه پوهېږم چې د هفته به موږ ته 15 مارک راکول په هغه وخت کې داسې بیا نو ورورو کله کله به د نورو څخه قوانين ځنی خوشو دویم قوانين همیشه بدليږي یا څه تحصیلات په کې راځي اسانه یې بیا بازو خلکو ته کوپونونه دوی ته ویل د 2 کالو 3 کالو پورې وای تاسو باید واځي په کوپون باندې سودا وکړي نو یعنی چې خلک زلخ نکی د افغانستان نه رانش دا به په خاطر کوو چې دغه د مهاجرت لړۍ کمش دغه خلک دغه کومه څپه چې مهاجرو دا راځي یو دم به خلک براتله هغه یو متل دی چې په المان کې زوړندې ډوډۍ دی کنه رنگارنګ متلونه تاسو باندې دی نو خلک به چړيری ده دغه صفه د مهاجرو چې ډیر زیاته شو دوی به امتیازات کړم کم کړ بیرته چې به مهاجر کم شو دا سی کله کله کلونه چې هتا مهاجر به کم راته خصوصا د افغانستان نه او بیا د جمهوریت په وخت کې خو به هم کم راتله نو دا دوی دا سی دغه د امتیازاتو برخه کې دا سی کوي به خاطر خراب فرق کو بعضی خارونه به خو هغه به معاش ورکو بعضو به په خډوړی ورکول ته ډیر کلونه پوری وي وسیږي څو وخت چې به تپوته کې حالات نورمال شو بیرته بزی. نو زما په فکر باندې دغه فرق دی، خو د نو مهاجرو لپاره خصوصا افغانانو چې په آخر کې دغه رقم او خاص حال دا چې د 2014 کال پورې بیخي په جنایي پیښو کې د افغانانو بیخي حتی لاس نو احسایه د المان داسې وه چې په هیڅ جنایي جرم کې افغانان ککړ نه وو. مګم د 2014 نه وروسته لږ چاخوکشي او خصوصا دغه تیر کال څو قضیې ثبت شو د افغانانو په اړه او هغه د چاخو. نو دوی اوس افغانانو ته په دغه سترګه باندې ګوري او دغه څوک چې زیر سیند دي د زیر سیند سره لا فعلا دومره دوی غرض نه لري، خو ټینګار کوي اسې ستاسو د معلوماتو په خاطر دوی اوس هغه څوک چې دلته اوس فعلا راځي دغه لکه مخکې چې ما ویله د نه خروج ماده دغه به ډېره اوس په ندرت ورکوي، په اسانۍ به نه ورکوي. خو یو وخت کې به داسې یو دلته ذهن و کله زموږ وخت کې یا لس کاله مخکې یا 15 کاله مخکې 16 کاله مخکې البته سقوط نه مخکې دوی ته به چې دی وویل چې زه غریب هم د غریبۍ نه راغلی یم دستي به رادېده که دا به بېرته خپل هېوادونو ته ناستول ویل به چې هلته زما ژوند زه ډېر شتمن وم، زما ژوند بیخي بسنه کوله، هر څه پر ځان بسیا ومه. اوس هغه روحیه نشته، اوس کوم ځای کې چې زه دوی سره دغه د ژباړې برخه کې خصوصا یم دغه د دوی کوم پیداګوژان چې دي یا معلمین چې دي یا هغه زیر زن چې دوی پالنې کوي اوس وایي چې ته به وایې ځکه هغوی ته دا روحیه معلومه ده چې نه والا زه غریب وم زما هلته ژوند بر علاوه چې په خطر کې و. خطر خو باید ثابت کړي، د سر خطر یو سوال دی، د سر خطر باید ثابت شي او دقیق ثابت شي ځکه دقیقې پوښتنې د کوي دپاره دی چې قبولي ورکوي. که خطر ثابت نه شي نو لا قل باید ووایي چې زما ژوند په خطر کې، زما ژوند غریب دی زه که لاړ شم پلار مې پخپله وږی دی څه نه لري د خوراک او زمونږ دپاره ډوډۍ کفایت نه کوي، معاش کفایت نه کوي، پلار مې بېکاره دی نو زه به څه ژوند کوم. نو دوی اوس دغه د بشر د خواخوږۍ له مخې دوی کوشش کوي چې دغه په اصطلاح دغه دویمې مادې ته برابر کړي لکه مخکې چې ما وویل داسې یو
افغانانو په نومونو جرمونه ثبت شول، قتلونه خصوصا، لیکن نه یوازې قتلونه بلکې جنسي تجاوزونه څو واری افغانان پې متهم شول. هغه یوه قصه خو ډېره مشهوره ده چې د پارلمان د یوه غړي لور باندې جنسي تجاوز شوی و، بیا یې وژلې هم وه، او په جرمني او په ټولو اروپا کې ډېر خلک غوسه کړل. سپېڅلی صاحب، دغه مسله هم له کلتوري توپیر سره ارتباط لري. زموږ په وطنونو کې داسې اوازې دي لکه څنګه چې د پیسو په اړه اوازې دي چې وایي اروپا او امریکا ته که لاړې پیسې په سړکونو پرتې دي، همدغسې د جنسي مسلو په اړه هم غلط فکر هلته ترویج شوی دی. دوی فکر کوي چې دلته ازادي ده نو هر څه چې دي وکړل. حال دا ده چې شاید زما تجربه خو دا ده چې د موږ په وطن کې به څوک په دې برخه کې کوم کار وکړي، یعنی کوم غلط کار به وکړي او معاف به شي له قانونه، لیکن دلته نه شي معاف کېدلی. که په دې اړه هم یو څه توضیح ورکوي. په تېره بیا د هغو خلکو لپاره چې تازه غواړي راشي چې خبر واوسي، مهرباني.
ډېره مننه. رښتیا هم لکه څه یادونه وکړه، د اخره تاسو فکر کوي چې اروپا ته ولاړ شي یا خارج ته ولاړ شي نو د ډیموکراسي هر څه ته کوي، د جمهوریت زمانه چارته کوي بس کوي، خو یا هم قانون شته، اگر څار شته به افغانان باید پوه شي چې لکه څنګه زموږ په هېواد کې د مذهبي اړخه ډېر ټینګار دی، دلته بیا د کلتوري اړخه او د مثلا قانوني اړخه دا ډېر سخت ټینګار دی. هېڅوک نه شي کولی چې هر چا ته لاس واچوي یا خپل جنسي لور نه باندې چا په اصطلاح سړه کړي. نو زموږ افغانان باید په دې سره خلاص کړي، په دې پوه شي. او دا ما مخکې وویل چې دا خو د کلتورونو دلته راځي، دا باید مخکې له مخکې چې د ټولنې ته دغه وړاندې شي خپله دغه په کار دي. المان دلته په کار دي چې خلک په خپل کلتور باندې هم پوه کړي، په ښاري نظام باندې هم پوه کړي. دلته په کار دي څو په کم کې پاتې شي، بیا راځي ښار کې.
ستاسو منظور دا دی چې کله چې دا خلک جرمني ته راځي مهاجر، باید جرمنیان یې پوه کړي، هغوی ورته وایي چې دلته کلتور څنګه ده، قوانین څنګه دي؟
بله، و چې په دې باندې په دې صف خلاص کې چې زه تر اوسه افغان یم، مسلمان یم، دا د خپل کلتور په نوم دا شی ډېر عیب دی، ډېر بد کار دی،
فرهنگ ته داخلي شي دوی ته لازم ده چې ځان یو څه پوي کې سرخلاص کې شي دلته څه شرایط څه قوانين دي د اکثر اروپایان چې کله نورو هیوادو ته سفر کوي نو تر سفر مخکې څو شن په نظر کې نیولې دیغه ځای هیواد یا شار نقشه ورسره وي په خو به نقشه چاپ سوي ګرځولې اوس خو په موبایل کې لري بل دیغو تاریخی ځایونه ورته مخکله مخکې ځان ته معلوم کړی وي چې چیرته به ځم څنګه به ځم حتی مصرفونه په ځان سره سنجولي چې هلته قیمتونه څنګه دي یا دودونه څه دي څه وکم څه ونه کم کوم شی په دغو خلکو بد لګی شي نو هغه څوک چې دي تل لپاره یو بل هیواد ته ځي د یو څو ورځو د سفر لپاره هم نه هغه ته خو پکار ده چې هم په دې ځان پوه کې او هم له قوانینو سره خصوصا هغه قوانین چې ډیر اره ورځ خلک ور سره سروکار لري له هغه سره څناڅه ځان بلد کې
خبرم بیخې دقیقه ده خدا دغه خصوصا د پیښ سوي دي در سقوط څخه ورته د ځین شهر مرته خبرونه کې اورو یا وینو سقوط څخه ورته هر څوک راغلي دي هر څوک راغلي دي کوم کې ما په المان کې په اروپا کې افغانان به د پیښ ولې نه وي یا کوي ډیر کم وي دا په دې خاطر چې اوس هر څوک راغلي دي هر څوک راغلي دي هر مرکز راغلي دي دار سوي څوک راغلي دي دا خارجات څو هیوات ته ځي هغه په هغه د یو سوي څوک تلته ځي یو علمي څوک ځي تاکید ته پاره ځي په چې پیسې موږ د فارې در بدرې سره غلي کسان د کسان هغه څوک شو راغلي دي څو مال دغه چې ورپا وو ویني دا څنګه ځای دي یعنی د هیڅ فکر لري کړي دي د سپیر کړي کوم چې انجنیر صاحب وایي ته پیسې په دغه پر ځړيږي نو په دې فکر نه لري چې تاسو ولر شي او سیج بده په دې فکر چې تاسو ولر شي څنګه دا تاسو د زړه ارمان چې تاسو په لیک پراد یغه څنګه د انتشار کې څنګه د پیسې د دوه سره وشتي دا اوس دا خبره دې په ډیره پر ځای ده چې تاسو به خپل مسافت طرفه کې خو دا د سقوط سره داس کسان غلي چې هغه تجمعته کسان نه دي عمر هغه تر رسیدلې دي نه تجربه هغه تر رسیدلې ده اته ارڅه چې یو لار ته برابر شوی ده قچاکی لري ورته نه غلي ده اوس هم پر څه کسان چې جرمونه کړی دي یا مرتکب شوی دي په جرم باندې یا تورن شوی دي په جرم باندې کوم پر څه هغه کسان چې په رسمي راغلي دي
بله
یا یو به عمرونه کمی یا ډېر به ځوانان دي او یا قچاکی لارو کسان راغلي دي هغه دي ته نه کته چې د المان پاره یا د اروپا پاره باندې معلوماتو کې نه بیا راغلي دي بس ما یو وخت ویلي چې اروپا ته ولاړ څه بد راغلي دي یا چا ته کسان لري دي یا په فیسبوک کې څو دي چې اروپا ته ورشل شو ځای دي په شو کې کړی درغلا شوی نو هغه به ته نه کوی چې اروپا قانون وګوري یا د المان قانون وګوري یا د خارج قانون وګوري یا د پاره باندې معلومات پیدا کړي یا نقشه وګوري یا مپ وګوري دي ته نه کته دي بس دا د مراد نه چې څنګه د اروپا ته راورسېږي
ډیره مننه سلامت اوسې سپیشل صاحب زموږ بل میلمه له فرانسې څخه افغان فعال اسماعیل آشنا هم له سټوډیو سره وصل دی آشنا صاحب تاسو ته هرکلی وایم زموږ دو میلمنو ښاغلیو انجینیر روفی او سپیشلی په جرمنی کې د افغانانو په ستونزو خبرې وکړې تقریبا په اروپا کې په ټولو هیوادونو کې شاید د افغانانو ستونزې سره ورته وي په فرانسې کې تاسو وایس په فرانسې کې افغانان څه ډول ستونزې لري
په فرانسې کې هم متاسفانه زموږ افغانان ډېری له دغه ستونزو کړيږي ډېری وخت دغه ستونزې وي چې دوی په ډېرو سختو لارو او ډېرو سختۍ باندې تر اروپا ځان راورسوي او بل اخر د دوی له دې سره حالاتو سره مخ شي چې زموږ د ټولنې له حالاتو سره یو څه توپیر لري توپیر په ژبه نه پوهېږي له فرهنګ سره سم نه وي ادغام شوي نو اما دا چې راورسېږي د فتن لوی کوشش همدا وي چې بس باید کار وکړي باید پیسې وګټي او باید هغه سختۍ چې دوی په لارو ګاللي دي یا په هغو سختیو چې رارسېدلي دي هغه مصارف او هغه خپل لګښتونه ټول پوره کړي نو یو دمې بس کار ته واړوي په دې به په هکله فکر نه کوي چې باید کار وکړي باید په خپل ځان په خپل مهارتونو خپل ورتیاو باید کار وکړي ژبه زده کې له تحصیلي لحاظ ځان یو سم ځای ته ورسوي تر څو بیا وکولی شي په سمه توګه په ټولنه کې داسې وځلیږي چې هم ځان ته او هم نورو ته ګټه ورسیږي نو دغه هغه ستونزې وي چې تر ډېره زموږ افغانان ورسره مخ کېږي. د ژبې ستونزه یوه خوا وي په ټولنه کې د نابلدي او همدارنګه د داسې یو احساس لرل چې ځان بېګانه احساسوي ځکه نه یو سم دوست پیدا کولی شي چې په ژبه بلد نه وي نه د چا سره سمې اړیکې نیولی شي. بس ټول هدف یې همدغه وي چې کار وکړي هغه نو بیا بالاخره د دغسې خلکو په ګیر کې لویږي چې هغه تر ډېره هغه زموږ تاسې خپل افغانان وي یا تر ډېره هغه څوک وي چې دلته یو څه موده تېره کړې وي د نورو ملکونو وي لکه پاکستان وي هند وي دا وي دغو سره بیا دوی کار کوي په غیر قانوني توګه کار کوي سره له دې چې هغه د دوی اړتیاوې او ضرورتونه نه پوره کېږي. یوه لویه ستونزه ورته دا پیدا کېږي چې خپل ځان خبر هم نه وي ولې دوی له ډېرو غیر قانوني او ناسمو کړنو سره مخ شوي وي چې تور کار یې کړی وي یا غیر قانوني کارونه یې کړي وي. هدف دا ده چې چیرې دلته څوک کار کوي کله واخ او دوی بیا دولت ته ټیکس نه ورکوي یا مالیه نه ورکوي په غیر قانوني شکل کار کوي نو دا خپله د دولت لپاره یو لوی اشتباه بلل کېږي. او لکه موږ تاسو چې هغه خپل وطن همدا وایو چې د قانونه بې خبري خپله یو عذر نه ګڼل کېږي دا خپله یو ګناه ده.
بله ډېر
خبرۍ سره له دغه ستونزې سره مخ شي او بیا دا خپل د ستونزې هم په راتلونکي کاري بګراوند کې جوړوي او هم د ژوند بهیر کې ستونزې ورته جوړوي.
بله ډېره مننه. تاسې یو جالب موضوع ته اشاره وکړه دا چې افغانان کله راشي دغو هیوادونو ته په ځان کار نه کوي هغه کمه ګټه یې په نظر کې نیولې چې کار کوي هم سوسیال اخلي له دولته څه پیسې اخلي او هم په پټه کار کوي نو په دې شکل سره دوی وده ونه کړي یعنی په ژوند کې ډېر تغییر رانه شي. د افغانستان له پیسو سره چې کله مقایسه کوي دوی فکر کوي چې ډېره ګټه یې مې کړې ده خو ورو ورو یې د ژوند ستانډارد او سویه لوړېږي او مصرف یې ډېرېږي بیا د ټولنې یو غریب وګړی وي. لیکن که چیرته په دغه اوله کې چې دی راغلی د یو حکومت ملاتړ کوي پیسې ورکوي خوراک ورکوي ځای ورکوي په دې وخت کې که په ځان کار وکړي نو په څو کلونو کې بیا کېدای شي چې ډېر ښه کار ولري او ډېر معاش ولري. ډېر افغانان ما هم لیدلی دي چې په وطن کې مثلا انجینیري ویلی ده طب یا تا تر یوه حده ویلی دی خو دلته چې راشي بیا په یو دوکان کې په پټه کار کوي د دې لپاره چې ټاکس ورنکی. لیکن ځینې نور ملتونه دي چې هغوی بیا دغه سینې دي هغوی سره لري چې ممکن حکومت مرته امتیاز ورنکی سوسیال ورنکی لیکن دوی په ځان کار کوي. فکر کوم چې ستاسو اشاره مې موضوع ته وه.
بالکل متاسفانه زموږ افغانان ډېری همدغه وي لوی ستونزې همدا وي. هدف ملک په خپل ځان له کار کولو دا ده په یوه ټولنه کې د ادغام کېدلو یوه ډېره اسانه پروسه دا وي چې سړی هغه ټولنې له ژبې سره ځان بلد کړي او چې کله له ژبې سره ځان بلد کړي دا په دې معنا ده چې دی له قانون سره بلد کېږي دی د قانون له ښېګڼو او امتیازاتو نه خبرېږي. یعنې که دی په دغه اولو وختونو کې دا د دولت د همکار پیسو یا د سوسیالي پیسو باندې قناعت وکړي تر څنګ یې خپلو هغه فرصتونه چې دوی ته برابر وي په وړیا توګه دوی کولی شي ژبه زده کړي په وړیا توګه دوی کولی شي حتی ډېری مواردو کې چا چې یو څه زده کړې له مخکې کړي وي یا نه وي کړي له اقل ژبه زده کړې وي دوی وکولی شي په ډېره اسانه توګه تحصیلي مرکزونو ته لاره پیدا کړي پوهنتون ته لاره پیدا کړي زده کړې وکړي او بلاخره ځینې لنډمهاله پروګرامونه دي چې دوی ولولي پکې تخنیکي زده کړې وکړي. یعنې په هغه صورت کې سره له دې چې دوی هغه یو څه موده د دولت مرسته ترلاسه کړې وي تر هغه وروسته هم د دوی په ټولنه کې هغه ادغام اسانه کېږي هم د دې سبب ګرځي چې دوی وکولی شي په ډېر اسانۍ باندې داسې یو کار پیدا کړي چې هغه دوه کاله یا درې کاله دوی په د ژبې په زده کړه باندې تیر کړي وي د هغه تر څنګ په دغه نورو راتلونکو کلونو کې دوی وکولی شي د هغه کلونو لپاره هم یعنی په ډېر معاش په کار وکړي. ولې که چېرې دوی په لمدغه اوله په دا تورو کارونو یا مثلا داسې نورو مهاجرینو سره په غیر قانوني کارونو چې معمولا په مغازو کې وي یا په دا سخت ساختماني کارونه وي په دغو کې ځان بوخت کړي بیا وروسته دېنه سره له دې چې کلونه کلونه تیریږي پنځه کاله او شپږ کاله په تیر شوي وي دغه باوجود هم دوی نه ژبه زده وي نه په ټولنه کې ادغام شوي او نه هم هغه عاید کچه دونه لوړه شوي وي چې وکولی شي دی سم حساب پرې وکړي یا د دی له ستونزو وباسي. پنځه کاله شپږ کاله تیریږي دغه باوجود هم دی له هغومره ګټي چې هغه خپل مصارف دلته په سستۍ پوره کړي. ولې حال دا چې که چیرې د د زموږ افغانان بر خصوص دې ته اقدام وکړي چې مثلا ژبه زده کړي یو څه ادغام سي تخنیکی زده کړي وکړي، په هغه صورت کې سره له دې چې یو ښه قانوني کار به پیدا کړي لویه ګټه پیدا وي چې دوی به په سمه توګه په ټولنه کې ادغام سي. هغه معاش چې دوی د تور کار په دوه میاشتو کې اخلي به کېدای شي په سپین کار کې دوه میاشتې واخلي، لا ډېر د دولت ملاتړ له ځانه سره ولري.
ډیره مننه سلامت صاحب شاغله آشنا را سره اوسه ور بشو انجینیر صاحب روفیته. انجینیر صاحب د جرمنی دغه نوی قانون او په مجموع کې په کډوالو فشار د دغه هیواد له انتخاباتو سره څومره ارتباط لري؟
قدرمن سروان صاحب بله شکه تاسې خټی کې ته اشاره وکړله، دلته حتما سیاسي خبرې هم شته او دغه هر څه چې دي طبیعي خبره ده چې په سیاسي مسایلو باندې خپل سوره او غړوي. او په هغه وخت کې کله چې دا وشو هغه دغه د بایرن موضوع چې و بوګنوون کې موضوع و دغه نه اف ډی لکه مخکې چې تاسو ویله خې الخه پوره پوره ګټه پورته کړه چې هغه تقریبا په دغه محلي ټولټاکنو کې هغه اول مقام ترلاسه کړ، نو بل شکه سیاسي ملحوظات دلته شته او پکې په شکل د اشکالو حتما څرګندېږي، یعنی دا څوک نشي نفي کولای.
ډېره مننه سپېشلې صاحب. په افغانانو کې چې په دې وروستیو درو کلونو کې راغلي دي جرمني ته، شاید داسې کسان هم کم نه وي چې په افغانستان کې لوړې چوکۍ درلودې یا ښه ژوند درلود. ځینې وایي چې دغه دا خلک هم صحیح داسې جرمونه نه کوي، لیکن ژوند ډېر ښه نه دی، خوشحاله ډېر نه دي، له ژونده په یو ډول ډپریشن کې دي. باید دوی هم ځان مصروفه کړي، ځینې وایي ځان نه مصروفوي، نو لځکه ورته ژوند او روزګار ښه نه دی په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې. دا خبره څنګه ده؟
دا خبره هم صحیح ده. ځینې کسان سره په غونډو کې مخامخ کېږم، اکثره کسان خدای سوای چې ولا مې څه وطن تللی وای شو، ځینې وایي مې نه پاس تنګ دي، ځینې وایي ولا ماته ناروغي لري. دا په دې خاطر چې دوی یو خدای چې اکثره پیژن وایي چې په کورس نه سوده کولای چې کومه وضعیت دی جزا بس د کوم ډیر وخت باندې کېږي، نور د ځکه وخت یې دی، د کار وخت یې دی، ګرز په کور کې نه خامه خاطه باندې د بیلابینو مشکلات سره مخامخ کېږي، د وایي ناروغي سره مخامخ کېږي. دوی باید ځان مصروف وساتي، اته کنورس نه ده کور لپاره چې دا د ژبه تنظیم ده، یو ساعت پرسته ته دی پوسټ پکې پروان لري کور څخه برابر وته لري، دا ورځ یو لغات په لغات زده کې لاندو خبره ده. یا هم دا د کور لپاره کته د سودا لپاره د ناروځي ما د ژبه څخه خبرې کوي، د کور ناروځي په تبه په یو میاشت د کور ته وته کور مخه نه دلته، نو ځان ته په قسم اوقات ولري، ذات محل ویش ولري، او دا وای چې ولته راغلی ما سید دا د وطن څخه لري، يم د ملګرو دوستانو قریبانو څخه لري، يم د خپل شهر شګوټ څخه لري، يم د سيو چا د براوتم دکاندار پیژندم، یو معلم پیژندم، یو مدیر پیژندم، چا پیژندم، څوک نه پیژني. دا خبره به خپر ځای سم ده، روسیا هم مشکلات لري، نو د مشکلات سره وي مشکلات ځان فلاس لاستړي ورکول، دا خپل ځان مرته فلاس ورکول سره به در وخت مقابله وکي، هغه مایوس نه سي. او په دغه سبق کې
څه وایي؟ د ذکر لپاره هیڅ وخت هم نه وخت نه دی، انسان په هر عمر کې ذکر کولای شي.
راځي کله نه پرې، راځي کله تر څو ژوند دی اسلام وايي علم تک د خپل خره ځانګو پرې، یعنی هیڅ وخت د ذکر لپاره نه وخت نه دی. خو دوی به دا خبره وکړي چې ارمانی ډیره سخت جبه ده، یا مثلا چې ډیره سخت ده، یا سم کول نه چې د کوم باندې وخت واړی وي څنګه دی، یا د سم تل په ټرین کې ځم په بس کې ځم. خو دا خپل مسرکات ته ځي به تر ځي د خپل تا وخت لري، د خپل سره مخامخ کېږي، دا وخت سره باندې لري. او که ټول وخت په کور کې نه سي ستل بیا بل فکرونه پیدا کیږي، چې ما یې سکیر ورچا وای چې ور افغانستان شو نه کړه څه مودې که سمون سي لري، وایزه نه کړه غلې ولا هغه ځای ډیر شو روان لري مشکلات چې وای نه شو، ولته خو هیڅ څوک نه پیژنم. نو ما اوس خره غلې وڅه کوي، وای اوس سي پر شروع کومه سي پر شروع کومه مشکل نه لري. نو دا سي سړي په پنځه ښکال یا څلور ښکال څخه ورسره راځي، ځان سي اجازه یې راولای، مګر ما یې سره درشه کار په کار دی، زحمت په کار دی، ما یې یو یو مسروب کیا شته لیکنه دی وکي، لیکن دی ول ولي کتابونه دی اته مطالعه ته کوي، ما په څنګه کوي مطالعه کوي ولا کوي مطالعه توخ لرم ما چیش کوي وای بو په کور کې دا نو چې ګورې کس په وای نه راغی اخته ما په څنګه راځي په میاشت تر کښینو دا و چې په باندې په میاشت وخت لرو نه دلته به سره کښېنو مجلس به وکړو، بلته به زړه حالونه وایو، بلته به زړه غوټې خلاصې کړو. نو دا هغه څه دي یو شمېر د لوړ سینه افغانان چې هغه دي تاسې وویل چې هلته څه وظیفې د ځان یوازې احساس یي، باید ځان یوازې احساس نه کړي، د همت څخه کار واخلي، ملا وتړئ چې وایي زه دلته هم کولای شم. دا خبره باید وکړي چې په افغانستان کې مې کار کولی، دلته هم کولای شم، دغه ښه کولای شم. نو بیا دا اوس ماته کوی تقریبا ډېره پرېسپینه ده، مګر درته ځم، درس وایم، لیکنې کوم، فیسبوکي خبرونه چلوم، په دې خاطر ځان بوخت ساتلی، د اولادو سره کومک کوم، د بازار سودا راوړم، دا په دې خاطر چې کوم ډېر به پاتې نه شم. ځان مې بوخت ساتلی دی په دې خاطر چې د یوازوالي وسل سم، د غبایسي وسل سم، او د ناهیلۍ وسل سم. نو هر څه کولای شي، زه کولای شم ځان ته ټول کمزوري بولم، نو نور خو به کولای شي، هر څه کولای شي چې بس خپل وخت تک سره کار جوړ کړي، بس هغه باندې خپل وخت مخته بوځي ان شاء الله. نو مایوسي نه بنه جوړي نه بنه تشویش نه.
ډیره مننه سپیشاله صاحب کور ودان. آشنا صاحب، په فرانسه کې خلک افغانان خصوصا څومره دی ژبې د زده کړې چانس لري؟ په جرمنی کې خو زموږ بلمنو اشاره وکړه چې والته حکومت شرایط برابر کړي دي ټولو ته چې اول ژبه زده کړي.
په فرانسه کې هم یو لوی ښېګڼه چې دا غدا چې ټولو ته فرصتونه مناسب او ښه ډېر دي. یو لوی بدبختي زموږ د افغانانو بیا متاسفانه په کې دا ده چې ډېری افغانان د ډېری فرصتونو نه یا نه خبر وي، یا ځان نه خبره دی. لوی دلیل دا چې دا چې نه پښتګرځي پیدا کولای نشي، یا نه خلک ورته پیدا شي، ور هم شي، دوی ورځي هم، ورځ هم پکې تیروي، وخت هم پکې تیر شي، ولې لوی دلیل چې دوی نه زده کوي، زبه یا نه وای. بس دا یو اسانه بهانه موږ ټولو پکې بالخصوص په دې باندې زه خو به هم ښکاره نه سم چې وایم. موږ خپل ځوانانو ډېر ځوانانو نه چې دا خبره اوري چې وایي ولدا زبر سخته ده او نزد کېږي، حال دا چې په وطن کې به ډېر تعلیم هم کړی وي، تحصیل به مو هم کړی وي، نو دونه به راته دا ژبه سخته سي چې دوه کاله درې کاله به هم دلته تېر کړی وي، بیا به هم په همدې به ځان رفع مسؤلیت به کوو چې وایي دا نزد کېږي. د فرصتونو په هکله ښېګڼه دا ده چې په سره له دې چې د ادغام په پروسه کې خپل دولت دوی ته کورسونه ورکوي، د ژبې درس ورکوي، تر ډېره یعنی ګټور هم وي، او که څوک وغواړي په هغه کې هم هغه مناسب اندازه ژبه زده کولای شي چې په ټولنه کې له اقل هغه خپل مسیر پیدا کړي، وکولای شي نور مرکزونه، نور تعلیمي سنټرونه پیدا کړي، په هغو کې زده کړې وکړي. سره له دې چې په هغو کې نه زده کوي، تر څنګ یې ډېرې نورې سوسایچیانې دي، مختلف ادارې دي، انجمنونه دي چې د خلکو ته د ژبې زمینه برابروي چې ژبه زده کړي. د دې ترڅنګ کله وخت داسې هم مختلف برنامې وي، تعلیمي برنامې دي چې سره له دې چې ژبه خلکو پکې زده کوي، ترڅنګ یو مقدار مناسب مالی مرسته هم کوي خلکو سره. د دې ټولو نه یو دلیل دی لريوالي موږ د افغانانو داده چې ډېری وخت یا بې خبره پاتې کیږي، او یا هغه څوک چې بیا بې خبره نه وي پاتې، هم هغه زموږ د کاري مصروفیتونو یا هم د دغه تندې د کار د تندې له امله چې موږ وایو چې باید کار وکړو، د کور مسؤلیت را پسې ده، دغه دي. نو درس مو پریښی وي، بس تورو کارو پسې ګرځو او کار کوو، دا یې هم دلیل کېدای سي چې رانه پاتې وي. تر څنګ یې په پوهنتونونو کې هم ډېرې ښې برنامې دي، ډېری وخت زه د خپلو ملګرو سره شریکوم چې یو کلن برنامه د ژبې وي، دوه کلنې وي، تر هغه وروسته یعنی د دې زمینه ورته برابرېږي چې د ژبې یو ښه لیول ترلاسه کړي، بیا څوک لیسانس وي چې ماسټري ته اقدام وکړي، که ماسټر وي چې دکتورا لپاره اقدام وکړي، د ژبې لیول یې که ښه شي، که څوک له اقل لیسانس نه لري، هغه خپل اسنادونه چې تایید کړي وي، د مکتب وي یا د لیسې فراغت وي، له اقل لیسانس ته اقدام وکړي. سره له دې چې په دو برنامو کې د ژبې درس وایي، ډېر نور فرهنګي برنامې وي، مختلف تاریخي ځایونو ته بیایي، نو دا ټول هغه ښېګڼې دي پکې چې تر څنګ دي چې یو د زده کړې بهیر ده، په ټولنه کې د ادغام یو ښه پروسه هم ده، او دا بالخصوص په لویو ښارونو کې ډېرې زیاتې هم دي، ډېر دوستان پکې مصروفه هم دي، او له بده زموږ افغانان پکې یو څه کم دي.
بله،
دا هغه دلایل دي چې
دې برنامه ډېره مننه آشنا صاحب. انجینر صاحب رؤوفی، په لویانو خوب خبرې وکړې، که په ماشومانو خبرې وکړو، د افغانانو دغه مهاجرو چې په جرمني کې و نورو هیوادونو کې اوسي، د دوی په منځ کې ډېر شمېر ماشومان هم دي، په ماشومانو څومره پانګونه کېږي؟ د افغان کورنۍ څومره خپل ماشومان ته توجه لري چې درس ووایي. ما چې خصوصا په جرمني کې اوریدلې دي، په نورو هیوادو کې هم، هغه دا ده چې دوی ته چې کوم پیسې ورکوي، مثلا د ماشوم لپاره یې ورکوي، د هغه د جامو لپاره یې ورکوي، د هغه د خوراک لپاره یې ورکوي چې ښه صحي خوراک ورته واخلي. کله چې دوی مکتبونو ته ځي وایي جامې پاکې نه وي، جامې زړې وي، هغه پیسې چې دوی ته د کالو لپاره ورکوي، د جامو لپاره ورکوي، هغه هم نه پې مصرفوي. که په دې اړه نظر څرګند کړئ، مننه.
قدرمن څاروان صاحب، آشنا صاحب ته مخکې مې غوښتل چې سلامونه وړاندې کړم، سلامونه مې دی ومني، د یاد مې مخکې وته. ډېره ښکلې پوښتنه ده. دلته دا موضوع چې ده، دا ډېره ستونزمنه موضوع ده، او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، بې له شکه دلته دوی په پانګونه کوي، ښه په لوړه کچه باندې په اروپا کې، او بیا په ځانګړې توګه جرمني دغه برخې ته پورا پورا پاملرنه کړې ده، او د ماشومانو لپاره، د هر ماشوم لپاره پیسې حواله دي، او حتی د 2010 کال، د 2008 کال نه را پدې خو یو څه پیسې د ماشومانو لوړې کړلې، د 2010 نه پسې نورې بیا لوړې کړې، تر اوسه پورې هغه نیول په خپل ځای پاتې ده. یعنی دا وروسته چې ماشومان څو پیدا کیږي، د غلبته د قوانین ټول هم د مهاجرو لپاره، او هم په خپل د المانیانو لپاره، هغه څوک چې د ماشومانو د پیسو مستحق دي، یا څوک سیاسي قبول شوی دي. څوک چې سیاسي قبول نه، هغه د ماشومانو پیسې نشي اخیستې، د هغوی لپاره بیا سوسیال شتا، یا د دولت د نورو مرجونه د هغوی ته پیسې ورکړي کیږي. او افغانان لکه څنګه چې تاسو ویل، متاسفانه به افغانان ډېر کوشش کوي چې په دغه برخه کې سپما وکړي، کوشش کوي چې په دغه برخه کې دا کمې پیسې چې ورکوي په ماشومانو په مکمله توګه، په بشپړه توګه نه لګوي. او بل تاسو د لباس وویل، د نور شیانو وویل، همداسې دا ولې المانیان دي ته کله کله متوجه. ما ته په خپل دوه درې داسې پیښې په خپل معلومې شوې دي، او زما ورسره سر و کار پیدا شوی، یا د ژباړې په ترڅ کې، یا هلته ورغلی ما د کورنۍ ستونزو له امله، هلته معلمین وي، سرپرستان وي، شکایت کړی دی دغه فامیل نه چې موږ دوی ته پیسې ورکو د ماشومانو، ولې اولاد چې راشي نه صحیح بوټان په پښو دي، او نه صحیح لباس په غاړه دی. حتی تر دې پورې البته چې هغوی بې څېړنې کړي دي، البته په سلسله د مراتبو دستي ګرانه ده چې څوک د چا کور ته لاړ شي او کور له وګوري چې دوی په یخچال کې هغه کافی خواړه شته او که نشته. نو په دغه برخه کې به مور و پلار ته وله حتی اختارونه ورکړي دي، هغوی ته ویلي چې داسې مه کوئ، او د دوی لپاره به نور کسان ټاکلي دي، البته د افغانانو له منځه یا د ښځینهونه، خو اکثر البته ښځینه یا نارینه چې د دوی سره څار وکړي، او ورسره ځکه په ژبه ورسره پوهیږي. نو دغه ستونزه شته، او موږ او تاسو پوهیږو دغه کلتور لمخې هغه 100% پې نه لګی چې څه ورکړي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې. سپیشلی صاحب، مخکې اوریدونکو مو ښاغلی آجی توخی وویل چې د افغانان شرایط خدای برابر کړي چې د افغانان بیرته خپل هیواد ته راشي. تاسو څومره باور لرئ چې دا افغانان چې اروپا ته راغلي دي، دا به بیرته یوه ورځ خپل هیواد ته بلاړ شي؟ البته ډېر دا خبره کوي چې کم احتمال شته چې دا خلک دې ټول لاړ شي. کېدای شي ځینې لاړ شي، خصوصا هغه خلک چې عمرونه یې ډېر دي، ځوانان شاید بلاړ نه شي. که څنګه؟
بالکل، د نوې سره خبره ده چې څوک پر ځان عمل کنه چې یاد غریب سي، یاد یاد هم ځنه یو خدای مشکل لیک تاسو مخکې یاد ورته وکړه چې وزګارتیا ده، او طبیع افات او بلابیر مشکلات په افغانستان کې دي. نو تک دخل دا مجلسی وی راغلی ته چمزام وساتي، هم اولادونه وساتي. د پاخو مرکزان د کشیر مخکې برابر سیمه ول د څلور کلنې څخه ورسته کسان دلته ژوند ته خن نه ورکی، نو هغه ته مخکې برابر سي. هغه ځیو پات سو ځوان قشر دغه لپاره ته مخکې برابر ده. هغه تر ازوران سي وی دي د کړي کړي دي، د دې مهي سره برابر سي وی بلد سي وی دي، جبه ته کړي ده، د کلچر سره بلد سي وی دي. هغه بیا ټولاره مصیبت ته ویل تر ازي ورته باټه د پاتاس سره موجود دي، خو یو مخ نه دي. نو په افغانستان کې مخکې برابر سي، شرایط سم سي، هیڅ خپل وطن سره نه دي. د افغانستان څخه ډیر ماجر وزي، یا وتل دي، یا په خوا وتل، یوازنه یی دا و چې جنگونه و نامنه و یو ګولډوري نه پیدا کېدل. نو دا هغه څه دي چې یوازې اپاره نه هرته چې مشکلات جوړ شوي دي خلک د خپل وطن څخه وځي تر څو سر وساتي هم اولادونه وساتي او هم په نس پیدا ماړي او مخکېنی چې د کوچیانو د ماشومانو لپاره به دا شی پر اضافه کړم چې دوی ویل چې ماشومانو ته ښه خواړه نه ورکوي په المان کې د خپل کورنۍ رښتیا هم دا شی شته خو ټول داسې نه دي ټول داسې نه وایي ټول دلته نو افغانان شته چې خپل اولادونه لږ څنګه دي المانۍ غوندې کورنۍ وایي کوي هغه په خپل اولادو باندې مصرف کوي هغسې خواړه ورکوي هغسې پر جامه او پر کتاب او قلم باندې ګرځي خو دلته یو مشکل دا دی چې موږ داسې نه یو چې څوک راغلی دي نو هلته په افغانستان کې څوک نه دي پاته چې دوی راغلي دي هلته یو پسته کورنۍ بشپړه کورنۍ په افغانستان کې بله پاته ده ورور پاته دی خور پاته ده پلار پاته دی مور پاته نو دوی د دغه پیسو څخه به شام ځینې کسان سپما کوي هلته پیسې هغه هلته هسته یې هلته کورنۍ هم په چله یي داسې نه دي چې دلته موږ به دغه مشکلات راس نه وي لکه نور خلکو دا چې دلته راسو هلته بس یو دمه رشتې ټولې پرېږو هلته چې افغانان راغلي دي دغه مشکلات لري یعنې په دغه پیسو باندې هم خپل ځان چلی هم هغه په افغانستان هم ډېر حساب پیسې هستي نو د افغانانو مشکلات یو مشکل نه دی که مشکل سړی ووایي مشکلات د افغانانو بېخي زیات دي خو زه بېرته دغه کوم د خپلې لومړنۍ خبرې چې په پیل کې وکړې که ستاسو یاد وي ما وویل چې د المان دولت هم لوی مسؤلیت لري هغه دا چې کله چې دا ماجر راولي د جرم مخه چې ټولین ته وړاندې کې باید عامه په هوایي ورکې تر څو هغه پوه شي دلته د ماشوم څاک لري سپین روی څاک لري نور په ټولنه کې ښه څاک لري که څوک خپل زوی یا اولادونه مکتب ته ناست دی یا پر وخت یې ناست دی یا مثلا ښه خواړه نه ورکوي دا خو دا دونه کارونه خو ما وویل چې موږ جګړو ځپلې خلک یو جنګ سره غلي خلک یو یوازې موږ نه نو دا هغه په هوایي د المان دولت یا نور دولتونو دغه مسؤلیت لري چې د خپل مهاجر چې دلته ښه چا په استعمال ښه پوکي بیا یې ټولنې ته وړاندې کړي انشاءالله مشکل نه پېښېږي
سپیشل سپ کور ودان آشنا سپ جرمنی په ورسوی کې اتوش کسه افغانان چې په جرمونو تورن ول واستول اوتریش او څونور هوادونو هم ویل دي چې دوی هم د جرمنی په قدم شتي او هغه خلک چې جرمونه کوي یا جرمونه کړی دي هغه خپل خاوري باسي په فرانسې کې څنګه په فرانسې کې هم حکومت د ماجرو په برخه کې خپل شرایط بدل کړی دي
په فرانسه کې تر اوسه خو له نیکه مرغه داسې خاص بدلون پکې نه دی راغلی ولې متاسفانه یو مورد چې ډېر پکې یادول کېږي مخکې یو څه سهولت ښه وه افغانانو ته بالخصوص دغه سقوط نه را په دې خوا هغه افغانان چې په هر سختو لارو به راغلي وو یا دوی خپله راوستي وو لویه ښېګڼه پکې دا وه چې اداري پروسې به ډېرې ښې نارمل مخته تللې او په اسانه توګه به هغه پروسه به یې زر تکمیلېدله ولې متاسفانه په دغه وروستیو کې په المان کې اتریش کې یا د ځینو نورو ملکونو کې د ځینو ستونزو له امله چې فرانسه کې هم ځینې پیښې وسولې د افغانانو یا تر خپلو منځونو کې یا د ځینو نورو فعالیتونو له امله دو یو څه دای دوی پروسې ټکنې کړي دي او تر ډېره اوس هغه افغانان چې پروسې پاتې دي یا هم دوسیې د دوی د پروسس په حال کې دي زیاتره وخت دغه منفي جوابونه دوی ته زیات شوي دي یا د دوی دغه وختنه نه منل کیږي یا د دوی هغه کیس نه منل کیږي او یاداوی چې دوی خپل هم کلونه انتظار ویستلې وي په سختو لارو راغلي وي یا د نورو ملکونو کې دوی ګوته ولري او دوبلین پروسه کې پاتې وي دغه باوجود هم زورول کیږي دلیل هم دغه چې د ورستۍ او پیښو او د ورستۍ حالات یو څه تاثیر پکړای دا او وس تر ډیره د افغانانو د سی په داسې سمه توګه نه منل کیږي نو دا هغه ستونزې دي چې پکې راغلي دي ولې تر اوسه رنې کمرغه د ریپورت کولو یا بیرته استولو پروسه لا نه ده پیل شوې دلته په نورو ملکونو کې هم لکه جرمني یا نورو کې پیل شوې ده یو بد تاثیر دا ده چې د ډیرو نورو پروسه هم خرابې کړې دي
ډیره مننه آشنا صاحب له تاسو کور ودان په فرانسې کې مشت فعال اسماعیل آشنا او همدارز مش ملمانه په جرمني کې انجنیر متیولا روفي مدني فعال او لیکوال په جرمني کې مشت افغان فرهنګي ابراهیم سپیشل له دوی نه هم ډیره مننه له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ د ازادي رادیو خبرونه څلور بش ساعته اوریدای شي
تماشے پتے کبو مالا لیو